سيد سامي عباس وقت افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده د ملي امنیت شورا سلاکار نن په نوې ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا مدثر موضوع ده. دا هم اورئ چې د ایران حکومت د فرانسې، جرمني او برېټانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی ته طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته یې د بیړنیو مرستو تابع کړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکوي. او د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري حقونو وضعیت په خرابېدو. پوره خبرونه د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شوو ته د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانوادهایی که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع
شد. هغه کرونا ته چې د ورسته واورو لکابل ځانمن شوی د نقد و پیسو غذایی او غیر غذایی مواد ویش روان دی. د هغه کسانو سروې هم پیل کړي چې په تیرو درې ورځو کې شهیدان شوی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کابله 9 کسان مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف دا خبره پرون سه شنبه د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلي کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر ماښام له نوی ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کاملوف وویل چې دولت یې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او چمتو دی په دې برخه کې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د تجارتي، ترانزیتي او تعلیمي اړیکو په پراختیا خبرې کړې. د ملي امنیت سلاکار ویلي افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د سولې ولسی حرکت غړیوایی په اوروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
سولې ولسی حرکت روزګان په بیلابیلو سیمو کې له قومي مشرانو، دنیا عالمانو، ځوانانو او سپینږرو سره ناستې لري. د ناست پر مهال ولسونه غواړي چې نور چوپ پاتې نه سي، نور باید ږغ پورته کړي، نور باید د جګړې پر شکل اړخونه فشار راوړي چې دغه روان افغان وژنه پای ته ورسیږي.
غلی وطن دوستوایی د اوروزګان کندهار د لارې له خلاصېدو سره به د سولې ولسی حرکت بیرته کندهار ته ځي او هلته به د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. پرون په دې اړه په جلال آباد کې د ولایتي ادارې لخوا د عامو خلکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په یوه غونډه کې دوی پرېکړې وشوې. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ماښام د دغو پرېکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه مهمې پریکړې پکې وي چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزي کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
د والی ویاند وایي هغه اټیوال چې خپل توکي د نرخنامې مطابق خرڅوي مکافات ورکول کیږي، خو له هغو اټیوالو سره قانوني چلند کیږي چې توکي تر ټاکلي بیې ګران خرڅوي. اروپایی ټولنې د لسو کلونو لپاره 1 ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دغه ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې تر 2050 کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه شي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل شو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلیږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا فون در لین د هغه پلان یو برخه ده چې تیره میاشت پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا فقری مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واکه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لری کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسی په یو اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه شي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د یو ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته لیږي. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. دغه ادارې په روسیه کې د فعالانو د ځپلو له کبله پر موسکو انتقاد وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چارواکو د مخالفانو د غلي کولو لپاره پر ځپونکو اقداماتو او نمایشي مجازاتو تکیه کړې ده. د بشري حقوقو د څار اداره پرون پر چین هم پر بشري حقوقو د تیري له کبله انتقاد وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د رئیسنا په نوم د یو نړیوال ډیالوګ لپاره هند ته تللی.
د ملي امنیت سلاحکار به په خپله وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري. دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربان اوسي تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سوله غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سولې کې پر سو توافقاتو باندې بیا دوی عمل وکړي.
د افغانستان په څو لویو ښارونو ولایتونو کې د هوا حالات ښه نه دي او له امله لارې تړل شوي دي. اروزګان او کندهار لویه لار هم له څو ورځو تړلې ده.
دلته سیرالم دا د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښ دی چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي یا انسان لاړ شي یا کېده لاړ شي یا شو لاړ شي یا بد لاړ شي.
او د ایران په اړه ورې چې د ایران حکومت د فرانسې، جرمنی او بریتانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله، خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ لوړپوړي استازي جوزف بارل په دې اړه وویل
د یو تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمنی او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي.
او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره شي. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده چې د ملي امنیت سلاحکار نن په نوي ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم همدغه کانفرنس ته وویل د افغانستان سوله پیچلې موضوع ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که وسلول طالبان غواړي ثابت کړي چې د سولې غوښتون کې دي، اول باید پر اوربند موافقه وکړي. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم نړیوال کانفرنس کې د برخه اخیستو لپاره په نوي ډیلي کې دی، په پام کې د نن پر دې او نورو موضوعاتو وینا وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل له نوي ډیلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار به خپل وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري، دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربان دوسی تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې د سولې غواړي بلکې د وړتیا هم لري چې په سولې کې پر سو توافقات باندې بیا دوی عمل وکړي. همدارنګه د سیمې د هیوادونو له درسه د رښتینې همکاري مسله خورا زیاته مهمه ده، او تر څنګ د چاپوانان باید سره کښینی او د سولې خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هم تر دې مخکې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریا لپاره دایمي اوربند اساسي شرط بللی و. د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم پنځم کانفرنس د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت او د ابزرور تحقیقاتي مرکز په کوربتوب جوړیږي چې لڅباندې سولې هیوادونو شاوخوا 200 کسان پکې برخه لري. د رایسینا ډیالوګ په نوم کانفرنس په 2018 میلادي کال کې تاسیس شوی دی. دغه درې ورځنی کانفرنس پرون سیشن به پیل شوی چې نړیوالې ټولنې ته پر ورپیښو چیلنجونو پکې بحث کیږي. کانفرنس پرون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وینا کې وویل ټول افغانان سوله غواړي، خو د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو شکیلتیا دې هدف ته رسیدل پیچلې کړي. په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، د افغانانو یوازنۍ هیله، خو په افغانستان کې سوله یوه پیچلې مسأله ده. دا چې په افغانستان کې د نړیوالو سیاستونو پیچلتیا په دې هیواد کې د متحدو ایالاتونو هدفونو او نورو پیچلتیاو ته په پام سره چې ورسره مخامخ یو، څه ډول کولی سو د سولې لپاره خپلې هیلې سره یو کړو. پخوانی ولسمشر حمید کرزی تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې رواني هڅې پیچلې بللې وې. په تیره بیا له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د ټاکنیزو مذاکرو پر بریا یو څه شک څرګند کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره لس وارې مذاکرې کړي، خو اوس دغه مذاکرې په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ دي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو تغوغي استنده. افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیشن وایي د ملی بودیجې په صنعت کې به صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه هم اجرا شي. دغه کمیشن برستيال بکتاش ایشچی ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې اجمل احمدی دغه وزارت سرپرست وي، له پاس شوی بودیجې به د معاشونو د اجرا او مصرف صلاحیت مالی وزارت ته ورکول کیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې د جرګې له دایمي کمیسیونونو سره په ناسته کې پریکړه وسوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه به د ملي بودیجې په سند کې پاس کیږي. د دغه کمیسیون مرستیال بکتاش اشچی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې اجمل احمدی په دغه وزارت کې سرپرست وي، د صنعت او سوداګرۍ وزارت د لګښتونو صلاحیت به د مالی له وزیر سره وي.
په نننۍ غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بودیجه کې د ولسی جرګې له دایمي کمیسیونونو سره بحث وشو. پریکړه وشوه چې د ملي بودیجې په صنعت کې دغه وزارت بودیجه اجرا کړي، خو تر هغه چې اجمل احمدی په دې وزارت کې د مصرف صلاحیت به د مالی وزارت له لوري کېږي.
خغلی هیڅ چیز زیاتوي دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بودیجه د ځنډیدو پریکړه په عمومي غونډه کې سوي، نو دغه تازه پریکړه به هم د تایید لپاره عمومي غونډه ته وړاندې کیږي او د وکیلانو رايو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم راوخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. ولسی جرګې د تیرې دوشنبې په ورځ وروسته له هغې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه وځنډوله چې د دغه جرګې د اداري پلاوي په خبره په څو ځله د دغه وزارت د سرپرست اجمل احمدی ولسی جرګې ته د استجواب ویلو په هدف فرغښتل سوی، خو نوموړی نه دی ورغلی. که څه هم د وروستۍ پریکړې په اړه تر اوسه د صنعت او سوداګرۍ وزارت رسمي نظر نه دی څرګند کړی، خو د ولسی جرګې پخوانۍ پریکړه د افغانستان د صنایعو او معدنونو متشبثینو او کرنیزو تولیداتو خونې له غبرګون سره مخ سوه. د دغو درې ګونو خونو رئیسانو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاد پریکړه به د افغانستان صنعت زیات متاثر کړي چې په ولس به یې هم مستقیم تاثیر پرېوزي. د صنایعو او معدنونو خونې رئیس شیرباز کریمزاده د دوی په استازیتوب د ولسی جرګې په پریکړه انتقاد وکړ او د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست کړنې وستایلې.
افغانستان کې بیش د 1.5 میلیون کسانو ته زمینه د کار او اشتغال فراهم کړي، 5000 فابریکې سر تو سر د کشواد کې فعالیت کا. نه پویږم زه خود فیصله ته بالکل حیران یم. په اولین بار صنعت افغانستان سخت کال 8% رشد لرم. بنا ان زمو هیله داده دی د وکیل صاحبونو نه چې په خپل فیصله باندې تجدید نظر وکړه.
بل خو د متشبینو خونی رئیس حسن سپاهی وای د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون د 95 مادي سره په ټکر کې ده، ځکه د نوموړي په وینا ولسی جرګه حق نه لري چې په ملي بودیجه کې د یو ځانګړي ارګان بودیجه او وزنډوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ځینو لویو او وړو ښارونو کې د بارانونو او د واورې د ورېدو اټکل شوی دی، او په ځینو سیمو کې د زیاتې واورې ورېدنې او باران اټکل هم دی. دغو بارانونو او د واورې درنې ورېدو ځینې لویې لارې بندې کړې دي. یوه لویه لار چې تر اوسه پورې نه ده خلاص شوې د اروزګان کندهار لار ده. شریف الله شرافت د ازادي راډیو خبريال پرون له اروزګان وړاندې هم دې لارې ته ورغلی او په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
دا د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لار ده چې هر ورځ پرې سلګونه موټر تګ راتګ کوي، خو نن چپه چپایي ده، هیڅ موټر تګ راتګ پرې نه کوي، ځکه نن یې درېیم ورځ ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ګڼ شمېر موټر په لاره کې بند پاتې دي. زه همدا اوس په یو کومه ګیره لرونکي موټر کې د یادې لارې په اوږدو کې هغه سیمې ته ورځم کوم چې له تیرو دریو ورځو راهیسې پکښې کې موټر بند پاتې دي. تر درې نیم ساعته مزل او تر ډېرو ټیلو او ټمبو وروسته زه همدا اوس د یادې لارې په اوږدو کې د تناوچي سیمې ته راورسېدم چیرې چې موټر بند دي.
اے استاد شاتر
په دغه سیمه کې لیدل کېږي چې زیات شمیر موټر په لار کې بند پاتې دي. دا موټر په یوه سیمه کې بند نه دي، دلته فاصله تقریبا 100 متره یا 100 متره سره لري. په دې موټرو کې پراته سپرلی هم د بد وضعیت سره مخامخ دي او زیاته برخه ناروغان هم دي.
چې یا موټر لار سی یا انسان لار سی یا کډاو لار سی یا شو لار سی یا بد لار سی،
خود دې کسان ژوند بیا په دغه سیمه کې د پروتو سیمو خلکو جوړل دي او دغه ناروغان او خلکو ته د شپتیر ځای ورکړي. یو شمیر هغه کسان چې په لار کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې دولت د لار ورته خلاص کړي.
ورونه اغلی یم زنانم را سره دي حرکت مرا کړی دلته ولاړم در وسه و زاد به تر اخبار کوم وروره یو چم نه کیږه نه یو سم ولا
یار باندې مړی ولا څوک نو سلارې پاکړې وای
دا یی کام نه سچ څوک پر لاش
سم زین الله دی د خاص روزګان سره روان سو يم د ششپورجه سره د ناوري سلطان محمد سره روان خاص و بیشته يم دلته سیرالم د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښته چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ سي یا انسان لاړ سي یا کډا لاړ سي یا شو لاړ سي یا بد لاړ سي. دوی بس خاص نه څه چې موږ سره یا حکومت او کې یا طالب وکي موږ وکړو څه موږ اخر چاره بچي
زمانه مې زتلا دی د روزګان ولایت چم چیرې دغه ته زم شهر ډاکټر باندې د فرنای ستلای نه سم وس ببرته کوختی زم ببرته روزګان ته
دلارن نن کریوز کی سپاند د دواری په خطر مشانه حضور نه پرشیده هم خلک پڅو کی مریضان را سره د کوښنیان یوره ټوله په لار کې پساو پات سی لغز اسه واره کې شپې د باندې په داش کې پات سی یا سره مخ مخ سی.
د دې ګلاري تړل کې دوه نوی وازیدا چې موټر چلون کې او سپرلی لستون سره مخامخ کړي، بلکې د یادې لارې پر سر د پروتوسي مخالګي هم لستون سره مخامخ کړي دي. د دغه سیمې خلک وایي خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصې دودي، ځکه لکه تیر درې ورځې رئیس پر مخ لار تړل سوی ده. ناروغان تر روغتون نه سیر سوالای
و فضا به ورو ورو چې دغه غیر خاصه فضا موږ ستانه مشه سبرو لا لا پر باندې دي
مانوم صفی الله دی نیک شایل نستورو رمز لای فداش پراتی او بو سره ولوم نست او بو د بو سره په تکلیف چای نست پلمیش نست وردا چې مر سره کومک وسی.
که څه هم دغه موټر زیات د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې په لارې کې بند پاته و، خو د 215 متل کلی اردو مسولین چې د دغه لارې د زیاتې برخې امنیت مسولیت تر غاړه لري او د پاکولو مسولیت هم تر غاړه لري وایي دغه لارې د دولت تر ولکې لاندې نه ده بند.
آزادی رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو غزنی ته چې هلته خلک وایي د درملو ځینی شرکتونو او سوداګر د ولایت مشهور ډاکټرانو ته نغدي او نور جایزي ورکوي تر څو په نسخو کې د دوی د کمپنیو درمل ناروغانو ته ولیکي. دوی له حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د یاد چارې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. حبیب الرحمن اسیر لغزنی په دغه راپور را لګله.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د درملو ځینی کمپنۍ او سوداګر دغه ولایت مشهور ډاکټرانو ته نغدي او نورې ډالۍ او جایزې ورکوي تر څو په نسخو کې د دوی د کمپنیو درمل ناروغانو ته ولیکي. د شکایت کوي چې دغه درملو ډیره برخه بې کیفیت وي چې اکثره وخت نتیجه نه ورکوي. دوی پر حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا پر وزارت غږ کوي چې د دغې کړنې مخنیوی دی وکړي. حاجي عبدالله چې له دا ډول درملو شکایت کوي وایي د درملو شرکتونه او سوداګر ډاکټرانو نوته د لوی او کوچنیو ډالیو سربیره په درملو کې ځانګړي فیصدي هم ورکوي.
زیاتره شرکتونه نشي هغه ډاکټرانو ته موټر سایکل موبایل نقدي جایزې ورکوي. حتی ډیر داس ډاکټران ستاسو هغه ته موټر هم ورکوي تر څو د خپل بې کیفیت او خرابې دوایانې په مریضانو تیرې کړي. چارواکو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار مخونیوي وکړي تر څو د بې کیفیت دوایانې ختم شي.
دا غزنی دی یک ولسوالۍ اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي چې ډاکټران د ځانګړو ډالیو لپاره په ناروغانو بې کیفیت درمل پلوري.
ډاکټران ته د خارجي سفرونو ورکوي، ویزې ورکوي، د دفتر سامان. نو دا شیان ډېر عادي دي، د دې شیانو جدي مخنیوي پکار دی.
بلخوا د غزنی یو شمیر ډاکټران هم مني چې په ښار کې په اکثرو روغتونونو کې د درملنې په وخت دغه ډول عمل ترسره کیږي. په غزنی کې د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالوسیر رامکی آزادی رادیو ته وویل چې په غزنی کې اکثره ډاکټران د درملو د ډیر خرڅ په بدل کې ډالۍ اخلي.
واقعا د تاسف ځای هم ده چې بعضې ډاکټر صاحبان بعضې دواخانو سره یا شرکتو سره داسې په تفاهم رسیږي چې زه د تا دوا مصرفوم او تا ماته ګفت یا بونس ورکوي په هغه په عوض باندې. په دې خاطر متاسفانه دا کار اوس بعضې ډاکټر صاحبانو کوي ورته.
د غزنی د اوسیدونکو دغه ستونزه مو په غزنی کې د عامې روغتیا له رئیس ظاهر شاه نیکمل سره شریکه کړه. هغه ازادي راډیو ته د دغه ستونزې د منلو ترڅنګ وویل چې دا کار ټول شرکتونه او کمپنۍ کوي تر څو د خپلو درملو لپاره بازار پیدا کړي.
د موږ ټیم نظارت کوي، تر اوسه پورې موږ داسې کوم څوک مشخصا په دې رابطه باندې مجازات کړی نه ده، ځکه د دې ثابتول او کشفول هم ډېر مشکل کار ده. دا یو مخفیانه معامله کېږي د تر مابین چې یا مثلا نغدې پیسې ورکوي یا خارجي سفرونو ته بیایي یا میډیکل اکوپمنټس ورته اخلي. دا به زموږ لپاره مشکله وي، ولې په هر صورت دا وتیره موجوده ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د درملو د واردونکو شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. د غزنی ځینې با خبره اوسیدونکي وایي د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په شان غزنی ته هم ډیر ځله له پاکستان څخه پرته له ګمرکه پر قاچاقي لارو بې کیفیته درمل راوړل کیږي چې وروسته په قانوني او غیر قانوني توګه بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د ترنو واورو ورښتونو او سړو له امله د لسکونو کسانو مړینې د یو شمیر نړیوالو چاپي رسنیو پاملرنه جلب کړې ده. ډیلی میل رسپانې لیکلي د نړیوال ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سربیره په وروستیو څو کلونو کې دا هیواد لا هم خوار دی او خلک یې ساړه وشني. د ورسپانې په باور ډیر کسان په کندهار، هلمند، زابل او هرات کې اغېزمن شوي دي. د کندهار د نهمې ناحیې اوسیدونکي محبوب الله ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ یو غړی وروسته تر دې مړ شو چې د ورښتونو له امله یې د کور چت ونړید. د محبوب د کورنۍ په څیر په لسکونو نورې کورنۍ په کندهار کې زیانمنې شوي دي او د حکومت د مرستو هیله لري. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو وزارت له یک شنبې را په دې خوا په افغانستان کې د درنو ورښتونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 9 یادوي. د دې وزارت ویاند احمد تمیم اعظمي ازادي راډیو ته وویل په سلګونو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د غازو د بیو زیاتوالي ته د کابل اوسیدونکو اندیشمن دي. د یو کیلو غاز بیا په بازار کې شاوخوا سل افغانیو ته رسیدلې ده، خو تر 50 ډیر داسې مغازي شته چې دولتي دي او هغوی بیا یو کیلو غاز په 50 افغانۍ پلوري. د عبدالعلیم په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل چې تر دوو ورځو ډیر وخت شو چې له دغو مغازو د غازو د پیرودلو انتظار کوي، خو لای نه دی اخیستي. دل بیدیس ایوی بلی چاپی خبرونه نیشنل انترست بیا پا افغانستان که دا امریکایی زواکونو دشمیر دا کمیدو مسئله را خیسته ده. دا دی مجله پا باور دا ولسمشر دانالد ترامپ داره با دا جگل پای تا ورسوی او امریکایی سرتیری بخپل هیواد تستانه کری. دا مجله دا واشنگتن پوست او رسپانی ایو راپورت اشاره که بیچ دا افغانستان دا جگلی پاره ده. په دې راپور کې راغلی دي چې د امریکا ملکی او پوځي چارواکو د افغانستان د جګړې حقایق له امریکایانو پټ کړي وو. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل به د هیواد پر وضعیت هیڅ اغیز ونه کړي. د اوس لپاره په افغانستان کې د 12,000 ترمنځ امریکایي ځواکونه شته.
په افغانستان کې مو د سړې هوا او خلکو ته د زیان اوښتو په اړه واوریدل. په سیمه کې هم سړې هوا او د واورو ورېدو خلک زیانمن کړي دي. لاغې ډلې په پاکستان کې بارانونو واورو او ځمکو ښویېدو په پیښو کې په تیرو دریو ورځو کې د وژل شویو شمېره 23 ته رسېدلي او لسګونه نور ژوبل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې راپور اسرارالعالم مومند وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو له قدرتي پتون سره د مبارزې څنګه ویان اسانداوړ پرون مشال لوتول چې 13 ورځې په باجوړ کې د یو کور پریوتو او زنو نورو سیمو کې د لارو بندیدو او وروسته یې په یادو سیمو کې امدادي هلي ځلې پیل کړې دي.
په باجوړ کې رحمان آباد سیمه کې د یو کور چتر پریوتو د درې کسان چې پکې یو دوه ماشومان دي دا زخمیان شوې دي. په چنار کې شمالي وزیرستان کې پر ازمک او شوال کې په جنوبی وزیرستان کې مکین او چې کم نور داسې ولرې پرتی سیمه دي د جنوبی وزیرستان په دې کې د واورې د وجنه لارې بند دي او خلکو ته یو شمېر ستونزې دي. په د دې لپاره کار لګیا دی.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد تر انتظار لاندې کشمیر کې د ځمکې ښویېدو او واورو تندرونو پریوتو په پیښو کې تر پرونه پورې 50 کسان وژل شوي او تر 240 پورې جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي او 45 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. رسنۍ له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي چې د مرګ جوبل شمیر زیاتېدای شي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې په ټوله صوبه کې د واورو او بارانونو ورېدو له کبله په رامنځته شوو پیښو کې تر پرونه پورې 25 کسان مړه شوي او ګڼ ژوبل دي. دغه صوبې چارواکو مشال لوته ویلي چې زیاتره کسان د کورونو چتونو له راپریوتو وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي چې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې FDMA او نورو اړونده ادارو ته یې امر کړی چې په کشمیر کې واورو ځپلو ته سمدستی مرستې ورسوي. خود خبر پختونخوا له قدرتي پتون سره د مبارزې ادارې په خوانی چارواکي یاسر خټک وای له قدرتي پتون سره د مبارزې کمی او صوبایي ادارې داسې جدید ماشينري نه لري چې لارې له واورو پاکې کړي او خلکو ته سمدستی مرستې ورسول شي. خټک پرون مشال ډوتول حکومت ته پکار دي چې په هغه سیمو کې له قدرتي پتون سره د مبارزې ادارې جوړ کړي چیرته چې ډېر واورو او بارانونه کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران حکومت د فرانسې، جرمنی او بریتانیا له خوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. دغو هیوادونو دغه میکانیزم د 2015 کال په اټومي تړون کې برحاله کړی. تهران ویلي د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله راپور ورکوي.
ایران د لانجې د حل پر میکانیزم انتقاد کړی او یوه ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، بریتانیا او جرمنی ویلي چې د ایران په اټومي تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. دوی ویلي دا اقدام ځکه کړی چې تهران په اټومي تړون کې د خپلو تعهداتو رعایت کم کړی دی. دغه تړون په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، ایران ګڼ داسې اقدامات کړي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو سرغړونه ګڼل کیږي. تهران ویلی چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. د ایران د نیمه دولتي اژانس فارس په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د قانون له مخې د لانجې د حل میکانیزم بې اساسه او له سیاسي نظره ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي دوی داسې پروسه تنظیم کړې چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب کیږي، خو له واشنګټن او د هغه د حد اکثر فشارونو له کمپاین سره یو لاس نه دي. د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی لپاره د اروپایي ټولنې عالی استازی جوزف باریل پرون د فرانسې په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان عمومي غونډې ته وویل
د
یوه تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي. زه به دا پروسه څارم. تر روانو اقداماتو په اړه به له ټولو اړخونو سره په تماس کې یم. بلخوا د ایران لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د ایران په اړه د بریتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. براین هوک پرون سیشن به رویټرز اژانس ته ویلي امریکا ډیره خوشاله ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران په اړه د امریکا له ارزونې سره موافق دی او رضایت یې ښوولی چې د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون دی په بله موافقه بدل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنی اټومي تړون پر ځای د بل تړون چې د ټرمپ موافقه وبلله پیشنهاد وکړ. هغه بی بی سی ته ویلي چې دغه نوی تړون به د وړاندې تګ لپاره لاره اواره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته ورځو. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابعه کړې ده. په افغانستان کې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان تر اوسه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي. دا یوازې د تیرو 3 ورځو د مرګ ژوبلو شمېر ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسی حرکت وایي په اروزګان ولایت کې به د سولې او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد ښار کې او همدارنګه په ولسوالیو کې د افغانیو د ترویج لپاره یې تازه اقدامات پلان کړي دي. اروپایي ټولنې 100 کلونو لپاره 1 ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. په پاکستان کې وروستیو درنو واورو وریدونو او د ځمکې ښویېدو په پیښو کې د وژل شویو کسانو شمیر 2 ته رسیدلی دی. ډیر زیان د کشمیر خلکو ته اوښتی دی. 50 کسان یوازې د کشمیر په نیلام دره کې مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو استازي جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزا فقري مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. او د بشری حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشری وضعیت په خرابېدو. خبرونه مو په لنډه توګه ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لومړی به څو راپورونه او بیا د ازادي اوریدونکو اونې ځخ خبرونه. په کونړ کې خلک د افغانۍ رایج کېدو او کلدارې بندېدو سره د نرخونو له لوړېدو او د وړو افغانۍ له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي حکومتي مسؤلینو د وړو افغاني بانک نوټونو د ویشلو او د نرخونو د کنټرول ژمنې کړي خو تر اوسه نه دي عملي کړي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ اوسیدونکو وایي دوی خوښ دي چې په خپلو افغاني وی راکړه ورکړه پیل کړه او پاکستانی کلدارې بندې شوې، خو د دوی په خبره چې د افغاني او د دود کولو سره د خوراکي او نورو توکو نرخونه لوړ شوې دي. د کرنې او مالداري ریاست باغوان غلام رسول ازادي راډیو ته وویل
باندې روا شول خو باندې دغه شانت نرخونه دی په 200 کلدار سره سم نه مایکه خلک هغه دم پروانه کې خو به چې د نرخونه خچرارو دي نه د څلور خوراو دي نه ټماټر ته مخ په 50 کال دارو په 10 کال دارو وس په هغه افغانې دي دا شانته د وړو 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 په قیامت دي نور جنس په قیامت دي کتابچه په دا شانته قلم دي دا شانته چې په یو روپې به کېدغه په 50 افغانې ورکې من غریب خلک چې من وسنه چې ما 5000 روپې دي افغانې معاش بده 5000 افغانو نسې شي کې
خلک همدار از شکایت کوي چې په بازار کې د افغاني وړو بانک نوټونو نشټون هم ستونز سره مخ کړی دي صاحب الله وای
پنځه پنځوسی راوړی اصل ګون د شغټ روپې راوړو نو موږ سره لکه ما دې نه ملي ټول بازار کې ګرځو پنځوسی ما دې نه نو په نورخونو کې چې یو شی په سل کالدار بکیدو موږ ته چې اوس په سل افغانۍ رال نه راکړي
خلک وای حکومت ورسره ژمنه کړي و چې وړي افغانۍ به کونړ ته راوړي او نرخونه به هم کنټرولوي خو تر اوسه نه وړي افغانۍ بازار ته راووتي او نه نرخونه کنټرول کړی شول د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار هم مني چې د افغانیو د چلخ سره په بازار کې د نرخونو لوړوالی او د وړو افغانیو کمی ستونزې پیدا کړي خو دوی په دواړو برخو کې لاس په کار شوي دي
د بازار د کنټرول په خاطر باندې منظمې کمیټې ټاکلې دي د وړو افغانیو د پاره هم د افغانستان ملي بانک منظم ډول باندې ټول صرافانو ته د ورځې 10,000 افغانۍ دا ورته ورکول کیږي هر دکاندار په انفرادي ډول باندې ورته مراجعه وکي هغه ته هم ورکول کیږي او په زمن کې زمونږ دغه نظارتي ډلې چې بازار کې ګرځي دوی هم شل زره وړي افغانۍ هر ورځ هر کمپیوټر اخلي هر دکاندار هر دس فروش ته چې ضرورت وي هغه وړي افغانۍ ورته ورکوي
په خوا په کونړ او د ډیورن کرخې سره پرتو ولایتونو کې په پاکستانی کلداري خلکو راکړه ورکړه کوله او شاوخوا یو میشت کیږي چې د کونړ ننګرهار او نورستان په ګډون په غنو هغو ولایتونو کې چې پوخوا په کې کلدار رواج و زی اوس افغاني بانک نوټونو نیولې ده
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په خوست کې د دریو اطرافي ولسوالۍ او مرکز نږدې اتیان جونې او میرمنې د ښوونکو د روزنې له مرکزه د مسلکي ښوونکو په توګه فارغې شوې خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پاموړ نجونې ښوونځیو کې زده کړې کوي خو په مرکز او ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې
هغه جشن وره چې په همدې مناسبت د لسګونو خزو او جنو همدارنګه د پوهنې د بهیر د کارکونکو په ګډون جوړه شوې وایناوالو د خزو د تعلیم په ارزښت خبري وکړي او ویل په ټولنه کې د خزو له فعال ګډون او د دوی له تعلیم پرته پرمختګ نشي کېدلی د معصومې په نوم د ښوونکو د روزنې د مرکز یوې فارغې په خپل مقاله کې ویل که موږ د خپلې ټولنې او قوم ترقي غواړو باید خزو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړو
مونږ هر کله د فکر کوو چې زموږ ټولنه دې ترقی وکړي خو کمی توګه د نورو قومونو سره سیال شو نو د ښځې د فعال رول پرته دا کار ناشونی ښکاري
د خوست د ښوونکو د روزنې مرکز سرپرست بخت نور بختیار وایي په دې ولایت کې د نجونو ډېر ښوونځي دي خو په دې ځای کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو هر ځلې د کورنۍ غوښتنه دا وي چې د نجونو ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکې وګمارلی شي
هر ځلې چې موږ د نجونو مکتبونو ته تللي یو د مکتب ادارې خپله د مکتب نجونو شاګردانو او د شاګردانو والدینو د موږ نه دا غوښتنه کړې ده چې که د نارینه معلم په عوض باندې موږ ته ښځینه معلم استخدام شي د موږ به دغه کلتوري ستونزې به مو ټولې حل شي نیم لوړې زده کړې کړې دي د مسلکي معلمې په حیث به خپلو شاګردانو ته هغه څه چې زده کړې دي ور انتقال کړي
د دې برنامې فارغ نجونې او مېرمنې هم د پوهنې په چوکاټ کې د ښځینه مسلکي ښوونکو اړتیا یادوي د شبنم او حسینې په نومونو دوی تنې فارغانې وایي
ښځې په واسطه ټوله کورنۍ تربیه کېږي یعنې د یو نارینه په واسطه یو نفر تربیه کېږي نو کله چې یوه ښځه ښوونکي مقرر شي او بله وظیفه مقرر شي نو دوی کولی شي چې د خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي
په ټولنه کې د یوې مسلکي مېرمنې ته ډېره اړتیا ده ځکه چې ښځه چې دوی نیمه نړۍ جوړوي نو په دا کې مسلکي ښوونکي یا ښځه ډېره اړتیا ده ځکه که دوی ماشومان چې دي هغه ټول دوی په ښه رویه سالمه تربیه ورکوي یا مسلکي ښوونکي چې درس نه ویلی هغه نشي کړی چې خپل ماشومانو ته سمه تربیه ورکړي
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي راتلونکی ښوونیز کال به د دوی د فعالیتونو ډېر تمرکز د نجونو لپاره د زده کړو د ښو فرصتونو د برابرولو په برخه کې وي د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
موږ به د متنفذینو علماو د نفوس څخه په استفادې په کلو بندو کې د عامه پوهاوي
یو سلسله داسې برنامه هم په کار واچو چې خلق وادار کاندي سو خپل لورګان خوانځي ته واستوي او د پوهن ریاست به ټول ممکن شرایط ورته آماده کی سو په لر پرتو ولسوالیو کې د نجونو خوانځي فعال شي.
د خوست والی دارالمعلمین د مسؤلینو په وینا سګل د خوست مرکز او ولسوالۍ د ښوونکو د روزنې مرکزونو ټول 1514 تنه فارغ شوي چې 109 سرویختې خزینه ښوونکي دي. د چارواکو په وینا خوست کې دا مهال تر 3 لکه پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې 80,000 نجونې دي، خو د نجونو د تدریس لپاره د خزینه ښوونکو شمیر لږ دی.
اوس هم یو ورستای راپور اغم له هلمند. د هلمند اوسیدونکو وایي د دې ولایت تاریخي آبادات ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی د مرکزی حکومت غواړي چې د تاریخي کلاګانو او سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د هلمند څخه زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې او ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خپره شي.
د هلمند په شمال کې د کجکی نیولې تر جنوب خانشین او د شول وسالې پورې اکثره تاریخي کلاوي د هلمند د سند پر غاړه ولاړې دي. د دوی ډیری چې نږدې 2500 کال تاریخ هم لري د طبي آفتونو او سیلابونو ترڅنګ د هلمند سند اوبو او د وجدي مودې نه پام لري په خاطر نړیدلې دي، خو ځینې لا هم امکان لري بیرته او اسانه ورغول سي. دغه کلاګانو او تاریخي سیمو ته تر ټولو ډیر ځان په کورنیو جګړو کې رسیدلی دی، ځکه د وخت کومندانانو د خپلو وسلوالو دپاره د پوستو او سنګرونو په ډول کارولی دي. د هلمند اوسیدونکی حافظ احمد چې کلونه کېږي د تاریخي ابداتو او کلاګانو په اړه مطالعه کوي وایي یوازنۍ کلا چې تر ډیر وخت به ونه نړیږي بست ده، نور ټولې د چپ کېدو په حال کې دي.
که خپل افغان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او دې برخه کې مرستندوی نړیوال سازمانونه د هلمند بست کلا دغه تاریخي سیمې ته پاملرنه ونه کړي، نو لیرې به نه وي چې د هلمند د تاریخ یوه لویه برخه به ورانیږي او د ورانیدو له ګواښ سره اوس عملاً مخته. زموږ غوښتنه خپله له افغان حکومت، اطلاعات کلتور وزارت او دې برخه کې نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه دا ده تر څو د هلمند د تاریخ لپاره او د افغانستان د تاریخ لپاره د هلمند د بست کلا د بیا رغونې لپاره چټک اقدامات ترسره کړي.
بست کلا چې په تاریخي متنونو کې تر ټولو ډیره د نوشیروان عادل د حکمرانۍ سره تړلې ده، د خپل ښه موقعیت او ښې آب و هوا په خاطر په سلګونه کلونه د بیلابیلو پاچاهانو د اوسېدو ځای پته شوی دی. تر کورنۍ جګړې وړاندې د هلمند تاریخي سیمو څخه د لیدنې دپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو اتباع د سیلانیانو په ډول راتلل او د هغوی سره عکسونه اخیستل. د لشکرګاه اوسیدونکی محمد ولی وایي د تاریخي کلاګانو او ځایونو بیا رغونې ته نه پاملرنې آن د داخلي لیدونکو پام هم د ځانه اړولی دی.
کلایبست په هلمند کې یوازینی هغه تاریخي سیمه ده چې د ټول افغانستان په سطح ډیر نوم لري. اوسنی وخت کې د ده ورانیدل زموږ تر سترګو کېږي، وران حالت کې دی. نو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه مو غوښتنه او هیله دا ده چې ځانګړې توجه ورته وکړي، ځکه بست د افغانستان په سطح یو تاریخي سیمه ده. نو هیله مو دا ده چې هغه سیمې چې د تاریخي کلاوې دي بیا رغونه یې اوس ترسره شي. دا چې د نور ولایتو څخه لڅه چې د بهرني هیوادو څخه خلک د دې لپاره راځي.
پلش کرګه کې د بست کلا په نږدې سمو کې شاوخوا شل نورې وړې کلاګانې او سمو چې مسته چې شاوخوا زر کله کودامت لري. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي دوی د دې ولایت ډېرې تاریخي کلاګانې او پخوانی ابدې د رغولو په موخه د نوي 1499 مریز کال په بودیجه کې وزارت ته پیشنهاد کړی دی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي روغ جوړ او سي ساسې د خوشي په هله د دې د دیو نه د خبرونه وخت را ورسید په دې ونه کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدل دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي بیا په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو خو په دې ونه کې یوازې ستاسو راغلي پیغامونه پر لپسې خبرو په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه راستولې دي
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه اریاګل احمد زئی حکومت په خاص حکومت منګرار حکومت ټول سرحدي حکومتونه ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندول خدا څنګه وی چې دکانداران یا د اټیو والا توتوي چې دا بند کړي دا په دې طریقه بندي افغانستان کې لوی کاروبار چې ترانسپورت ده د ترانسپورت کاروبار ټول په کلدارو د ترانسپورتي کار منظم نشي او کلدارې کرایه بند نشي او غنو توان نه وړي هیڅ کله به حکومت کلدار بند نه کړي لاری خانه کرایا کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل سیوی او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړی چې چارواکو ته ورسی یو سلام په احترام
السلام علیکم د یاران د چیران د سوداګر هغه څنګه ته و بسم الله الرحمن الرحیم د قامت دی عبد الله دی له کله چې تاسو له سلامونه وروځي چې تاسو د سلامونه وروځي
سلام علیکم زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم زه سپت الله د هلمند